افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته یې د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. وروستۍ زلزلې بیا دې مسلې ته چې آیا د نویو ودانیو په جوړولو کې د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی. په دې اړه یو بحث لرو. د خبری ساعت مو زنوریاس نوری هر کلای کوم پر یاد موضوعات سربیره د غرض زینو نور موضوعات هم راپور نو مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی او ناجیه صافی دا خبرونه راټول کړي. فرشته جلالزی دلته په سټډیو کې سره د سیمه ایز او نړیوال خبرونو راغون کړي. فرشته جان په سیمه ایز او نړیوال خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او پاکستان کې زلزلې ډېر خلک متاثره کړي دي او له پاکستان وروستي خبرونه وایي چې لږ تر لږه 2 دېرش تنه د زلزلې له امله مړه شوي دي او څه باندې 1.5 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې هم د زلزلې له امله زیات تاوان پېښ شوی دی چې ناجیه صافی په خبرونو کې وایي.
فرشته جان له تاسو نه مننه. یوه تېروتنه وشوه. له سید کمال شارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرچ کې ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په هدف له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت مامور ریاست په ننګرهار کې د داعش ډلې څلور مهم کسان د دولت سره یو ځای شوي دي او د اوبو او انرژي وزیر وایي د وګړو زیاتېدو د اوبو د زیرمو د کمیدو اندېښنې زیات کړې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په هدف له روسي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د ویاند مرستيال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو سره خبرې کول چې دا تصمیم په هیڅ صورت د افغانستان خپلواکي په ځانګړي ډول بهرنی سیاست تر پوښتنې لاندې نه راولي.
افغانستان
یو مستقل افغانستان یو خپلواک هیواد او د نورو هیوادونو سره د اړیکو جوړول هم تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. شاغلی هاشمی زیاته کړه چې د سیمې پیاوړي هیوادونه باید په دغه هیواد کې د تروریزم د ګواښ د مخنیوي او د خپلو اندېښنو د لرې کولو په برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې روسي چارواکو په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګه وایي په لویدیځونو کې د یو شمیر څارنوالانو لخوا پر زنداني ښځو د جنسي تېري راپور اندېښمن کړي او وایي ډېر ژر به دغه زون ته یو پلاوی ولیږي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د نننۍ غونډې مشري کوله وویل چې د یاد پلاوی به په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي ترڅو اصلي حقیقت نور هم روښانه شي. دا وای موږ هیله من یو چې هم د دې پیښې د څېړلو لپاره هم د دولت او هم د مشرانو جرګې یو پلاوی ولاړ سي. شاغلی ازیدیار زیاته کړې چې دا یو ډېره جدي مسله ده او باید په جدیت سره وڅېړل سي. د تیر یکشنبې په ورځ د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې په کې راغلی وو د لویدیځون په 15 ولایتونو کې د یو شمېر څارنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 ښځینه زندانیانو جنسي تېری سوی دی. او د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست په ننګرهار کې د داعش ډلې څلور مهم کسان د افغان دولت سره یو ځای شول. د ملي امنیت مامور ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوی چې د کوټ ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې ټاکل شوی ولسوال، شاروال او یو قمندان لسپکو او درنو وسلو سره دولت ته تسلیم شوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه. فرشته جلال زیوی.
د سید کمال شارف مننه. د پاکستان حکومت وایي لږ تر لږه 2 دېرش تنه د زلزلې له امله په دغه هیواد کې مړه دي او 1.5 تنه زخمیان دي. د پاکستان پوځ او د دغه هیواد د ژغورنې ملکي مامورین د دې هیواد لرې پرتو سیمو ته چې زلزلې ځپلې د رسېدو هڅې کوي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویان چا شار نست په افغانستان او پاکستان کې د زلزلې له امله له متاثرو شویو خلکو سره د خپل هیواد د مرستې پر تعهد ټینګار کړی دی. چا شار نست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل
The US government has been in touch with the governments in
د امریکا حکومت افغانستان او پاکستان له دولتونو سره په تماس کې دی او موږ د هر ډول اضافي کومک لپاره چرتیا وی تیار یو. دا سپیشې په ټول نړۍ کې چې یو نو دا اول ورنه دی چې د حکومتونو به په داسې وضعیت سره مخامخ وي. د افغانستان او پاکستان په مختلفو سیمو کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې USAID حضور مهم دی چې هلته خلکو ته مرستې کوي. رپورټونه وایي چې د زلزلې شدت 0.5 درجه وو او مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و. د زلزلې ټکانونه په ازبکستان او هند او ایران کې هم محسوس و. د پاکستان پوځ وایي لږ تر لږه اووه عسکر یې له افغانستان سره پر پوله په وسله والو نښتو کې وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ سرچینو ویلي نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د دوی پر یوه پوسته باندې وسله واله حمله وشوه. د روسیې د مالیې وزیر انتوان سیلوانوف وویل چې که په نړیوالو مارکیټونو کې د انرژي نرخ همداسې ټیټ پاتې سي د دې هیواد د مالي ذخیره ښایي د 2016 میلادي کال تر پایه ختمه سي. سیلوانوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې سږ کال په بودیجه کې 2.6 تریلیونه روبله کمبود وو او اټکل یې وکړ چې که چیرې د تیلو نرخ په نړیوال مارکیټ کې همداسې ټیټ وي راتلونکی کال به د دوی بودیجه 900 میلیارده روبله کمه وي. سلیوانوف وویل دا په دې معنا ده چې د 2016 میلادي کال څخه وروسته چې موږ کولای سو چې خپلې ذخیرې په همدې ډول او که چیرې موږ خپلې ذخیرې په همدې ډول مصرف کړو تر هغه وروسته به داسې سرچینې ونه لرو. د روسیې د مالیه وزیر زیاته کړه چې د ذخیرو د کمزورۍ له امله باید د بودیجې پیاوړي کول د روسیې د حکومت په کاري پلانونو کې لومړیتوب ولري. په ترکمنستان کې مطبوعاتي سرچینې وایي چې د دې هیواد ولسمشر قربانقلي بیرتي محمدوف لږ تر لږه 1,000 شل تنه زندانیانو ته عفه کړې ده. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو ویلي چې ولسمشر د افیدا فرمان د دې هیواد د خپلواکۍ د 23مې کلیزې په مناسبت خپور کړی. نن په ترکمنستان کې د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. د روسیې حکومت وایي چې مصر له دوی څخه د مسترال هلیکوپټرو او د الوتکو د لېږدونکو دوو مسترال بیړیو د پرزو غوښتنه نه ده کړې. د مصر حکومت له فرانسې د دوو مسترال بیړیو د اخیستلو موافقه کړې چې الوتکې لېږدولی سي. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې مشر نن په مسکو کې یوه خبري کنفرانس ته وویل چې که چیرې د مصر حکومت داسې غوښتنه ځینې وکړي روسیه به غور ورباندې وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په سپتمبر کې اعلان وکړ چې د هلیکوپټرو دوه لېږدونکي بیړۍ پر مصر پلورلی دی. دا هغه بیړۍ دی چې فرانسې اول پر روسیه خرڅ کړې وې خو د کرایمیا د الحاق له امله او د اوکراین په حالاتو کې د روسیې د لاسوهنو په خاطر یې له روسیې سره دغه معامله لغوه کړه. او د چین حکومت نن له دې امله چې د امریکا جنګي بیړۍ د دوی یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو ته نږدې تیرې شوي پر متحدو ایالاتو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندر کې جوړ شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ نن وویل چې د امریکا دا حرکت د دوی د خاورې بشپړتیا ته تهدید دی او ټینګار یې وکړ چې دوی به له خپلې خاورې کلکه دفاع کوي. د امریکا جنګي بیړۍ نن د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د مصنوعي ټاپوګانو په 2.5 کیلومترۍ کې تیرې شوي. امریکا ټینګار کوي چې دا واټن د چین د خاورې بشپړتیا ته کوم تهدید نه پېښوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د رواني میاشتې په پیل کې ویلي و چې امریکا به د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په ټولو نړۍ کې پروازونه کوي، عملیات به کوي او سمندري حرکتونه به کوي او د چین جنوبي سمندر له دې څخه مستثنا نه دی. او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات واوري.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 16.4، په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.8، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 25.8، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.2، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 26.2، غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 12.1، او په بدخشان کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 21.3.
ازادي رادیو اوري دا خبري ساعت د امان اميرزي په تخنيکي همکاري وړاندې کوم. د افغانستان طبيب په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټول هغه سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې دي چې د پرونی زلزلې له امله زیانمن شوي دي.
سیمای کاري ما هستن که رفتن با مردم یک جا شده هم وضعیت بررسی کنن، هم اگر عملیات نجات ضرورت باشه همراه مردم همکاری شود.
افغان چارواکي وایي د زلزلې اته اویا تنه په افغانستان کې وژلي دي. په پاکستان کې هم د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 228 ته اوچت شوی دی. وروستۍ زلزلې بیا دې مسلې ته چې آیا د نوي ودانیو په جوړولو کې د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی دی.
متاسفانه ګورو چې زیاتر تعمیرو 99% تعمیرونه معیاري نه دي.
په دې اړه بحث لرو، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ په دې اړه تاسو ته هم وخت درکوو. په داسې حال کې چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو څېړنې پیل شوې، یو شمېر امریکایي پوځیانو بیا ادعا کړې ده چې طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی و. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوسم زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بېرته بیا کوچنیان روان دي.
د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړو له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض وکړ.
وخت کې آلمان اینا رو داخل خاک خود ساخت، حالې چرا پس اینا رو میگه؟
پاریس بیا نن د سوریې د بحران د حل لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته یې د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. وایس برمک دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې. هغه وویل تر اوسه پورې د دوی څېړنې نه دي بشپړې شوې. وروستۍ زلزلې تر ټولو ډېر د افغانستان شمالي ولایتونه ځپلي دي. مرکز هم د بدخشان جرم ولسوالۍ ایښودل شوی دی. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د تېرې ورځې زلزلې له کبله په افغانستان کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. وایس برمک د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې زلزلې له امله 3942 کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي وویل چې دوی خپل د ژغورنې او څېړنې ټیمونه د زلزلې له امله زیانمنو شوو سیمو ته لیږلي دي.
زمنګ د کار لومړی مرحله هغه ټیمونه دي چې بیلا بیل سیمو ته استول شوي، سو وضعیت وسیړي او که د ژغورنې عملیاتو ته اړتیا پیښه شي له خلکو سره به مرسته هم وکړي. په دوهمه مرحله کې له څېړنې وروسته به بشري مرستې ورسول شي. موږ په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لرو.
نوموړي همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل ترڅو د مرستې رسونې په برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې نړیوال خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره په وخت مرستې وکړي. دا زلزله د دوشنبې ورځې تر غرمې وروسته په شاوخوا 1:09 کې وشوه چې پلازمینه کابل او یو شمېر مرکزي شمالي ختیځ او سویل ختیځ ولایتونه یې ولړزول. د امریکا د زلزلې سنجونې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ او د ریختر په کچه شدت 1.1 درجه و. په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی د وروستیو شمیرو په اساس د دې زلزلې له امله 950 کسان وژل شوي او 315 اتیا تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د اړیکو مسؤل محمد اسماعیل کوسی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ټپیانو د درملنې لپاره روغتونونه پوره چمتووالی لري.
روغتونونو خپل ځانګړي تدابیر له پخوا څخه هم لرل او نن هم ټول چمتووالی نیول شوی دی. روغتونونه په مطلقه توګه چمتو دي چې د ټپیانو درملنه وکړي.
نوموړي وویل چې د زلزلې له امله تر ډېره په ننګرهار او تخار کې خلکو ته تلفات اوښتي دي. زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې رسولو لپاره ځینو بهرنیو هیوادونو لکه هند او امریکا متحده ایالات هم د مرستو ژمنې کړې، خو له دې سره یو شمېر خلک له دې امله اندېښنه لري چې ممکن په ډېرو سیمو کې خلک لا هم د خاورو لاندې پاتې وي او د مرستو رسولو په برخه کې هر ډول ځنډ به د انساني تلفاتو د زیاتېدو لامل شي.
و مردل چې د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. دغه زلزلې یوازې د افغانستان اکثره ولایتونه نه بلکې له افغانستانه بهر د افغانستان ګاونډیان پاکستان او د هند ځینې برخې هم لړزولي دي. په پاکستان کې هم د وروستۍ زلزلې له امله د دې هېواد د چارواکو په وینا د وژل شوو شمېر 228 ته لوړ شوی دی. خو مخکې له دې چې په دې اړه وروستي معلومات در واورو، بیا هم په موضوع کې تم کېږو. وروستۍ زلزلې بیا دې مسلې ته چې آیا د نویو ودانیو په جوړولو کې په افغانستان کې البته د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی دی. په دې اړه یو بحث لرو چې خان محمد سین ترتیب کړی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ په هیواد کې یو زوروره زلزله وشوه. دې زلزلې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان او هندوستان کې هم خلکو د سر او مال درانه زیانونه واړول. دې زلزلې په افغانستان کې په لوړو ودانیو کې د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې. دوی وایي دغه ودانۍ اکثره معیاري نه دي او احتمال لري چې د زلزلو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی. دا چې دغه لوړې ودانۍ څومره معیاري دي او که معیاري نه دي، موږ یو بحث تنظیم کړی چې د چارو پوهان به پرې خبرې وکړي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د کابل ښاروالۍ د پلان د طرحې او پلي کولو رئیس محترم محمد یاسین نیازی، د چارو پوه محترم انجینیر متی الله خروټه، او د ساختمانی چارو یو پوه محترم شاکر. زما لومړی پوښتنه محترم نیازی صاحب ته متوجه ده. نیازی صاحب، په کابل ښار کې چې لوړې ودانۍ جوړې شوې، آیا د ښاروالۍ جوازونه اخیستي دا معیاري دي او کنه؟
دا عرض کوم چې په کابل ښار کې په د آخر کلو کې زیات تعداد ساختمانونه یا ودانۍ جوړ شوي دي چې 50% نه زیات دی. کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان نه دي اخیستي. یو مقدار یا یو تعداد چې د کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان اخیستي، موږ په کابل ښاروالۍ کې یو کمیسیون لرو چې په هغه کې د کابل ښاروالۍ متخصصین انجینران په هر بخش کې چې څه د ابرسانی، څه د ستاتیک محاسبات، څه د مهندسي او ټول رشتو کې د شبکاتو په هغه کمیسیون کې متخصصین وجود لري، او عین قسم دې کمیسیون کې د بیرونی اداراتو متخصصین هم موږ سره شته. هغه څوک چې د کابل ښاروالۍ نه د ساختمان اجازه اخلي یا د ودانۍ اجازه اخلي، هغوی نقشې په دغه کمیسیون کې راځي. دغه کمیسیون هغه په یو هفته، دو هفته، درې هفته د دو نقشې ډیر دقیق، منظم او سیستماتیک شکل سره ګوري کوم ځای چې د اصلاح وړ وي اصلاحات پکې راوړي، او نقشې تر څو چې معیاري نشي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. هغه ساختمانونه چې د کابل ښاروالۍ نه مجوزه د ساختمان اخیستي، د هغو د معیاري بودن د کمیسیون مسؤلیت لري او هغه کاملا معیاري دي. دوم، اکثر هغه ساختمانونه چې زموږ نه نقشې ویزه کړي نه دي یا نقشې ارائه کوي نه، او په زور او په واسلو وسیلو او واسطو جوړیږي یا غیر معیاري بودن نه، تر څو چې نقشې ولودنه دل شي نشو ویلای، اما دام ویلای شو چې هغوی ښاروالۍ ته اعتنا نه دي کړي، شاید غیر معیاري ساختمانونه هم ډېر زیات وجود ولري.
محترم انجینر خروټه، تاسو ته معلومه ده چې په کابل ښار کې لیدل کیږي چې یو ورځ ځمکه کیندل شوي، بل ورځ ګوري چې لوړه ودانۍ سر را پورته کوي. او محترم انجینر صاحب ویل چې موږ دوه قسمه ودانۍ لرو، چې یو جواز لري او زموږ د پلان سره سم ودانیږي، او بل دی چې په خپل سر جوړیږي. دې ودانۍ کې د ساختماني چارو معیارونه په پام کې نیول شوي ستاسو په نظر؟
فقط غواړم داسې عرض وکړم چې زمان چې یو سړی یا تاسو جوړی چیرته یو تعمیر جوړ کوي، البته تعمیر نه میدانند چې د ستوګنې خپل ځان د ستوګنې آسایش لپاره ژوند لپاره، بلکې د تعمیر چې هغه شهرک یا بلند منزلي هغه لوړ پورې تعمیري، دلته تاسو په خپل سره کوله تا شخصي ځمکه مې شخصي قواله مو لري دانش کوله، اول ته سایه ته تفصیلي پلان جوړي، حکومت سره شریکي دغه داشه جوړو تفصیلي پلان د سایه جوړ. تفصیلي پلان کې به دې مونږ نه چاغه معیاري شان چې ضروري دی، اول کې سرکونه دی یا بلکان رسونه ده او تهویه او برق ده، دا لازم شایل تشته کنه. د انجینري نقطې نظر تاسو ته شي کوم پلان تفصیلي نو وروسته بیا د خپل پلان نوړي چې د پروژې پلان د تطبیقي جریان د تطبیق کې هم زمونه چې پلان تفصیلي جوړ سو هغه ویزه کیږي دوار اون دلته کار کی شوالی محترم کابل او پزمن کی وزارت محترم انکشاف شری دوی معمولا متخصص پروفیشنل انجینران ایدان ټول مسائل په نظر کې نیسی، پس هغه نه ویزه کوي. حاضر قیاس هغه پروژه چې تطبیقی د پلان هم دی ویزه دوی ترازی هغه ویزه کوي، ویزه نه ورسته د خپل کار مو شروع کوي. کارم شروع کړه د درسته چې تا به شخصي پروژه ای تا به خپل سکتور خصوصي اما نظارت ته حکومت کوي مواد نینول ټول ټول موضوعات باندې باید د نظارت مطابق لای وظایف ریاست د شوالی محترم کابل کې دا نظارت کوي. اما متاسفانه گورو چه زیادتر تعمیران نه 90% تعمیرونه میاری نیزه. میار پا دی مفهوم نوائیم چه میار مثلا سمت زیاد و عبای زیاد و منزل پوره، نه میار ساحت سبز پکیست در نظر که ننی و سوایش نه، پارکینگ ساحت موتر رو به نظر کنید نمیسوه، احتیاطی دروازه چه وقت عریق کیگی وقت زلزله کیگی باید شات بل دروازه بود، چه متاسفانه هیچ تعمیر که دایت به نظر کنید نمیسوه، من پی تاپا و حالی سوچه در غیر میاری دی برات لدینا ریاکتر درجه پر مقابل که هر تعمیر یا استاندرد در قدری باید مقاومت داری. از فکر کامی و اونه تر ده درجه ریاکتر پر زمان تعمیر نو باید مقاومت داری و اونه تیت هر دقیقه چی اغلیر خطرناک دی.
محترم انجینر صاحب نیازی، آیا دغه 50% تعمیرونه د لوړې ودانۍ چې ستاسو د کنټرول لاندې جوړې شوي، کومې خبرې چې محترم خروټ صاحب وکړي او سپارښتنه یې وکړه چې باید دغه معیارونه باید نظر کې نیول شوی وای، آیا دا په نظر کې نیول شوی؟
په کابل ښار کې هغه ساحې چې پلان تفصیلی ورته جوړ شوی منظور شوی، اکثرا تفصیلی پلانونه د کابل ښار تطبیق د ماستر پلان د کابل ښاروالي په غاړه دی. تفصیلی پلانونه کابل ښاروالي یا د ایموګ ریاست جوړوي او د هغه مشخص مخ کې مرز وکړ کمیسیون چې د برق او ابرسانی او ترافیک او ټول هغه کمیسیون کې عضویت لري ټول ارزیابي کیږي، بررسی کیږي، بیا پس لغه منظوري د لوړ مقاماتو نه اخیستل کیږي. دغه پلانونه یا پلان تفصیلی چې په ساحاتو کې جوړیږي، هغه ساحاتو کې کوم ساختمانونه چې مطابق د پلان کیږي، هغو ته د پارکینګ مسایل، هغو ته د موضوعات د ابرسانی، دا تفصیلی پلانو کې دغه موضوعات ټول حل کیږي او هغه ساختمانونه چې مطابق تفصیلی پلانونو د کابل ښاروالي نه اجازه د ساختمان اخلي، هغوی په معیاري شکل جوړیږي او جوړ شوی دي. دغه ساختمانونه چې د کابل ښاروالي نه اجازه نه دي اخیستي او خود سره جوړ کړی دي، اکثرا یا د زورمندان یا د قدرتمندانو ده او یا د هغو په تسلسل جوړیږي. نو هغه ساختمانونه د دروازې، زینې فرار، احتیاطي امنیتی دروازې، د ویلچر د تلو مسایل، دا اکثرا کمیسیون چې نقشې پاسیږي دغه ټول مسایل په نظر کې نیول کیږي.
انجینر صاحب، داسې ویل کیږي چې د کابل ښار زینې ساحې مقاومت د لس منزله و منزله و نه منزله نه لري، لیکن یو ودانۍ پې جوړیږي، دې سره موافق استئ تاسې؟
ته کابل ښار کې په دغه ځمکه کې په دغه مقاومت د خاورې تخنیکی تدابیر لري. هغه تخنیکی تدابیر په تادابو کې فرضاً میخي تادابونه دي، بل قسم تادابونه دي، په کوم زخامتو دي، په کوم قطر دی، دا تدابیر چې ونیول شي 50 منزله مقاومت لري. دلته که تدابیر تخنیکی ونیول شي په 100 منزله موږ جوړولای شو په دې خوره کې.
انجینر صاحب خروټه، د دې زلزلې وروسته به تاسو لیدلې په اجتماعي رسنیو کې خصوصا فیسبوک کې چې خلکو ډېر عکسونه اچولي، بعضې لوړ پوړې ودانۍ دي چې درزونه یې کړي، که چیرې د دې نه زورور او خطرناک زلزله احتمالا رامنځته او خلکو ته زیان ورسیږي، د دې مسؤلیت د چا په غاړه ده؟
انجینر چې اشتباه کوي هغه ډېر خلک وزل کیږي، ټولنه تباه کیږي. بدبختانه په افغانستان کې هغه زورواکي چې د حکومت په سینه باندې ناست درازي، مثلا د ښاروالۍ خلاف تا می جوړي، سبب از آنم خلاصي. دا مسؤلیت خام تا مغه چاته ده چې دا جوړ کړی ده، خلاف نقشه جوړ کړی. په افغانستان کې په خصوص په کابل کې هغه یو مشکل چې دی سپارلو کار به اهل کار او په سکتوري ادارات خصوصا ښاروالۍ کابل کې حل ده. دلته ولس سره کومک نه کوي، خلق کومک نه کوي، او دل لپاره چې نور ملت نو مظلوم و بیچاره ملت چې دوی په خېټه باندې، دوی په عمومي سړک باندې، دوی په خار باندې، دوی په شنه ساحه کې، دوی د بلند منزلونو شریکونه مافیایي جوړ کړی دي. دوی هغه اصلي سری شاسی تور د مثال دغه احمد یا محمود پلازا جوړ شوی ده، دا غیر قانوني ده، اما میډیا هم چوپ ده. ښاروالۍ کابل دومره وایي چې دغه غیر قانوني په زور عسکر د عسکر په زور هغه د یاد بالیګار په زور جوړ شوی. دغه شیری چې شاسی دغه زمینه معرفي سي، حتی زتا ستا پتمینان ور داد دوایم چې ملت هم کاری کوي، حتی په خطش لاس راځي غیر تخریبی هیڅ خطا کوي، خپل ساحه بیرته پاکوي. پس د ښاروالۍ محترم کابل باندې چې فشار راځي، یا ښاروالۍ محترم کابل کوم موضوع چی ویني، کچېری مکتوبونه باندې مکتوبونه لیږي، هغه مکتوبونه اکتفانه کیږي، هغه اداري مربوطه ښاروالۍ، دغه اداري مربوطه چې وزارت داخله ده، هغه مربوطه چې ګرځ شو فساد یالت لګیلی دي، دغه کاپی دی میډیا ته مو لګی.
جناب نیازی صاحب، کابل ښاروالۍ خو به ضرور یو مقرره لري چې د کابل په ښار کې یو ودانۍ باید سو منزله ولري.
د اتحاد پښتون مخ یو لن شیبل تاسو زار کوم، یو اداره کابل ښار کې سلور یا دریزه خودسری وکړ، فرضاً په یو ساحه کې ښاروالۍ د کابل مطابق پلانو دوه منزله ته اجازه ورکړ، هغه یو اجتماعي اداره ده، با طهارت سره هم پر راس کې وایزیم، هلته دوه منزله ورته اجازه ورکړ شو، 15 منزله خود سر جوړ کړ. دا اوس یو شهرک یو پروژه خود سر جوړ کړی، خپل ځمکه کورونه جوړی، ټول هغه زورمندانو ته لوړو خلکو ته هغه ځمکه ورکړي، چلته کورونه جوړی ور باندې کنټرول شته. متاسفانه د کنټرولانو زور نه رسیږي، د ښاروالۍ مخکې مرزو کړ، دا توان مدینه لري، دا مشکلات لوړو مراجعو ته، لوړ مقاماتو ته رسولي، د لوړو مقاماتو اذهانو ته رسولي، حقوقي او عدلي مراجعو ته رسمي مکاتب لیکلي، خو مشکلات د وطن کې شته.
ستاسو د دوړو ملبانو نه معذرت غواړم. انجینر شاکر شهیر آماده شوه چې هغه هم په دې بحث کې برخه واخلي او خپل نظر اظهار کړي.
بلی
شهیر صاحب، سلام.
سلام علیکم سره مشه صاحب، خیلی خیر
څنګه صاحب جوړ سیتونه خدي
مهرباني.
شهیر صاحب، موږ یو ګرده میز تنظیم کړی دی چې انجینر صاحب نیازی او انجینر صاحب خروټی پکې برخه اخیسته او د ساختمانی چارو په اړوند خبرې کوي. انجینر صاحب نیازی وای چې په کابل ښار کې دوه قسمه لوړې ودانۍ جوړیږي چې یو د دوی په کنټرول کې دي، د دوی د پلان سره سمې ودانۍ شوي، او یو دی چې د دوی د پلان بغیر خود سره جوړې شوي. انجینر صاحب نیازی وای چې کومې ودانۍ چې د دوی په کنټرول کې دي هغه معیاري دي په تمامه معنا. ستاسې نظر مو غوښتو.
90% که درته وایم چې 90% ډیزاین کېږي نه دغسې سر به خود جوړیږي. هغه کسان چې مستکینې دي فقط یو نقشه اچوي چې دغه سایز اتاق شو، دغه سایز تعمیر شو، به دغه اساس که جوړیږي. اما متاسفانه په ساحه کې چې تطبیق کېږي هغه مطابق د نقشه، مطابق د ډیزاین عین نه تطبیق کېږي. یعنی موږ یو سیستم د کنټرول، سیستم د نظارت یا مارجین نه لرو. به خصوص که درته وایم چې د ښاروالۍ لخوا هم موږ سمه نظارت دغه تعمیرات نه کېږي. یوازې د زورمندان تعمیر نه، هغه ساده تعمیرونه چې د حاشیه تعمیرونه د جدو خلکو دي چې مثلا دومره امکانات لري چې فقط یو راهایشي تعمیر جوړ کړي مثلا په یو نمره کې. اما متاسفانه د ښاروالۍ لخوا نه هغه بل مرجع مربوطه چې مثلا ناحیه د هغو لخوا نه مراقبت کېږي نه، نظارت کېږي نه. او دلیل دا دی چې هغه کسان چې مثلا د نظارت د پاره راځي نظارت کوي، هغوی نه پوهېږي چې نظارت د کوم ځای نه شروع کړي. هغوی به د کیفیت چک کړي، هغوی باید همغه مواد چې په ساحه کې تطبیق کېږي هغه چک شي چې آیا د مطابق ډیزاین دا تطبیق کېږي که نه. نو متاسفانه د همدغه مشکل دی چې موږ نظارت سیستم نه لرو. فساد موجودیت کې دغه نظارت هم نه کېږي، مشکل مخ کوي.
ډېر زیات تشکر شهیر صاحب محترم. نیزی صاحب تاسو خو د شهیر صاحب خبرې واورېدی، تاسو موافق هستې هغې سره؟
نه، د سره خو موافق په دې نه یو. ما مخکې عرض وکړ کابل ښاروالي کې یو بستر ریاست د کنټرول لپاره دی. عین قسم زموږ ناحیو کې کنټرول د ساختمانو انجینران لري، دوی کنټرول کوي. کوم انجینر چې کنټرول کې توظیف شوی دی هغوی ټول انجینران دي، او داسې بې تجربه انجینران هم نه دي. متاسفانه چې هلته عملي کېدو کې ما مخکې عرض وکړ چې د کنټرولر خبرې ته څوک غوږ ونیسي. کنټرولر ورته وایي چې ورو دغه ته نقشه لري، نقشه د دغه قطر سیخ دغه پایه کې د اګادر کې دی، ته دغه مر تعداد نه چي. هغه خلک د خبرې ته کغوا ګونیسي. یو بل هغه ساختمانونه چې اکثریت ساختمانونه د زورمندانو دي، کنټرولر ورته نږدې کېدای نشي. دا ډیر مشکل خبره ده. لنډه خبره ده چې حکم دغه ساختمانونه خلک په فیسبوکو کې شیر کړی وو چې د پلاستر ساحه چې د خښتو د اګادر ته لاندې رسیدلی هلته پلاستر درس کړی، هغه کوم اساسي عوارض نه دی. حتی یو دیوال کې چې په لوی چکش یا مارتول هم وایي دا درس پیدا کیږي.
انجینر صاحب خروټه، د دې لپاره چې بحث پای ته ورسو، ستاسې اخیری نظر غواړم چې د حل لارې څه ده، څه پیشنهاد کوئ ښاروالۍ ته، خلکو ته، حکومت ته؟
وګورې، حکومت ته لازم ده خصوصا لوړ مقامو ته چې دغه مسلکي مسایلو کې چې نه پوهېږي بې ځایه ګوتې ونه وایي. مثلا یو غاصب، یو مافیایي ډله، یو ګویا رشوت خور، یو مفسد غل، زی هغه روابطو په اساس چې اداري امور سره لري، شورا امنیت سره زی لري، یو ورقه ناحق ورکوي چې پلاني انجینر یا پلاني ډله یا پلاني مسؤول زما کار کې خنده چوله، ګویا مشکل پیسې غواړي. دغه غیر مسلکی سړی څه کوي؟ د دغه عریضه نقل نغه اداري مربوطه نشته کوي، هغه انجینر شخصیت کوشي کیږي، هغه ریز. در حالی چې دغه جناب والی دا مفسد چراغ لري د پاس مقام ته عریضه کړی ده، دغه سړی ته یو ورور ورسه او خسارن والی ده، هغه امنیتي ارګانونه دي، پیسې نخه کوي، درکی ورکه، کس انجینر اخلي، که وزیر اخلي، که رئیس اخلي، ورکوي نیسه. دغه یو لاره، یعنی مداخله به مورد دي. زوړ مقامونو په دې مسلکي کشاچار کوونکي کی په دې هم دا اوس ډیر خلک قربانی دم دي مسائل سوي دي. یو مثال زه تاسو ته دغه زونده سړی خپل تاسو مخکې ناسلیم دی. پغمان دوم سرک ارزی په پروپوزل کې 10 متره ده او طول ده 401 متره. حیات لاړو چې زه په یو عضو ده حیات اومه دام برسی که ارز ده سرک 5.8 متره ده. په هر متر مربع که 5 متر کم ده، هم د استملاک په ارتباط، هم د ساختمان. ما هغه مسایل پاس یول آیت را آیت بررسی که بالاخره صاحب زما مکتوب بل ولایت ته نشته که مال ولی و ایتا آیت ته صحیح قناعت مرنه که مال زده تایم غل نورس سرک پرچا و نه ده سرک 8 متره ده، په پروپوزل که 10 متره ده، ته مو ته و ایتا آیت ته قناعت مرنه که دا ګوري د خصي مسایل چې یو لار ده حل داده چې باید مسلکی مسایل که مسلکی خلک مداخله وکي. اوس بل مسله تاسو ته وایم، د جمهور رئیس ولسمشر جالب ما اشرف غنی نه په لستم دی بهرم کې یو ساو قلم یو غسو یو ټایپ کې یو شی پاتې او هغه ونلسته سبب ولاد شروع سی او بیرته مسات او تخلاص. اما هم دا اوس په کمیسیون تدارکات خاص کې دوی کله چې غټ پر قراردادونه کې مشخص وایم قرارداد ایمار شفاخانه 1000 بستر د ننګرهار، هلته انجینر نسته، دوی ګرد ګرځي نقشه د 1000 بستر پسی. اوس قرار معلوم یو 500 بستر نقشه جو پیدا کړل چې هغه گویا تطبیقی هغه کې سبا که مشکلات پیدا سو بیا سوق مشکل هغه دی بیا خنشی کېږي چې ولا یو کلمه ټایپ نه پاتې او مسرت خورم دا دوه مسله لار دی هلی هغه هر شرطه چې مسلکی شاید مسلکی نفر دی ورته ولې بل اساسی مسله زمان چې کوم زورواکی زور راوړي پنجینر باندې په مسله مامور ما مسی چې جلسه محترمه دارید شاروالی فیصله کړی میډیا میډیا دی مستقیما مداخله وکي میډیا دی افشا کی دا سری ملت افشا کی گټه شي یقینا مدنی ټولنه په واسطه دا میډیا چې مدنی ټولنه خبر کی خطاب مدنی ټولنه اقدام کوي هغه سره په مجموع کې خپل غستی هغه معلومیږي نور د حرکتونه کوي
محترم انجینر محمد یاسین نیازی او محترم انجینر متی الله خروټه ستاسو نړی رمنن کور مودان
پدېنه چې په کابل کې په ودانیو په تیر بیا لوړ پوړ ودانیو کې د زلزلې په وړاندې د ساختماني منل شوی نورمونه په پام کې نیول کیږي بحث مولا ازادي راډیو اوریده تاسو څه فکر کوئ آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی په دې اړه وروسته تاسو ته هم وخت درکو خو اوس فرشته جلال زی سلو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه به واوروي
تا افغانستان حکومت وایي چې د څېړنې ډلې د زلزلې ځپلو سیمو ته استولې دي څو په سیمو کې د رسېدلو زیانونو دقیق شمیر څرګند شي او حکومت وکولای شي چې مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو منظم پروګرامونه جوړ کړي د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د دغه هېواد په لویدیځ زون کې به د یو شمېر څارنوالانو لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تېري د راپور په اړه څېړنه کوي او ډېر ژر به دغه سیمو ته یو هیئت واستوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې څلور مهم غړي نن د افغانستان له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي د روسیې د مالیه وزیر انتوان سیلوانوف نن وویل چې که په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو نرخ په اوسني حالت کې ټیټ پاتې سي د دوی مالي ذخیره ښایي د 2016 میلادي کال تر پایه ختمه سي د ترکمنستان دولتي مطبوعات وایي چې د هیواد ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف لږ تر لږه 1,060 زندانیانو ته عفو وکړه د بیردی محمدوف د عفی دلیل د ترکمنستان د خپلواکۍ 24مه کلیزه ده او د روسیې حکومت وایي چې مصر له دوی څخه د مسترال هلیکوپټرو او د الوتکو د لېږدونکو دوو مسترال بیړیو د پرزو غوښتنه نه ده کړې د روسیې حکومت د وسلو د صادراتو دولتي ادارې نن وویل چې که چیرې مصر داسې غوښتنه ورڅخه وکړي دوی به غور ورباندې وکړي
او اوس هم نجیب زمان سپورتی خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکي له دندې ګوښه کړی دی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل د سلاونس کلیزیچ په مشرۍ د فوټبال د ملي ټیم د کمزورو نتایجو وروسته د فدراسیون پریکړه وکړه چې دغه جرمنی روزونکي له دندې لیرې کړي د ښاغلي کاظمي په خبره په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره به ډېر ژر نوې فنی روزونکی د رسنوی لالاری معرفی کړی د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ دی وی لوبي څخه لاسته راغلي اواید د کندوز له اړو کسانو سره مرسته وکړه د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د غمرستي په کابل کې د کرکټ دی وی لوبي او دغه بورډ د کارکونکو د تنخواګانو دی وی برخه څخه سوي دي چې ټول مرستي شاوخوا 2 میلیون افغانۍ ته رسیدي شاغلی فضلی له نورو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کندوز له زیانمنستي سره مرسته وکړي او د اسپانیا د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم ماتوانی چې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د اتلتیکو مادرید ټیم ماتوانی چې 2-1 په مقابل کې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي اتلتیکو مادرید له دغه بریا سره درې امتیاز ترلاسه کړه چې د نورو 19 امتیازونو په لرلو سره دریم مقام ته ورسید او والنسیا له دغه ماتې سره د جدول اتم مقام خپل کړ
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري
و
وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په پاکستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 228 تنو ته لوړ شوی دی. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس هم زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بېرته بیا کوچنیان روان دي.
په داسې حال کې چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو څېړنې پیل شوي، یو شمېر امریکایي پوځیانو بیا ادعا کړې ده چې طالبانو په دغو روغتون کې ځای نیولی دی. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړو له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې اعتراض وکړ.
وختي که آلمان اینا رو داخل خاک خود ساخت، آلی دیگه چرا پس اینا رو میگه؟
پر یاد موضوعاتو د راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. دغه راز تاسو هم کولی شئ چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې ته په پام سره په کورونو یا اپارتمانونو کې د زلزلې په وړاندې د مقاومت په باب خپل نظر راسره شریک کړئ. خو مخکې دې چې په دې اړه راپورونو ته مخه کړو، یوه نړیواله موضوع راخلو. پاریس نن د سوریې د بحران د حل لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په د پاریس په غونډه کې د اروپا، امریکا، اردن او ترکیې استازي برخه اخلي، خو د سوریې د رژیم دوه لوی ملاتړي هیوادونه روسیه او ایران پکې ګډون نه کوي. سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
ټول ډیپلوماتیک زیارونه چې تر اوسه د سوریې د بحران د حل لپاره ترسره شوي دي، یو خنډ یې مخې ته درېدلی چې هغه د دغه هیواد د رژیم د مشر برخلیک دی. امریکا، عربي او اروپایي هیوادونه او ترکیه غواړي چې د سولې د شرط په توګه بشار الاسد باید له واکه لرې شي، خو بشار الاسد دغه خبره نه مني. د سوریې په څلور کلنې کورنۍ جګړې کې چې درې اړخونه د بشار الاسد رژیم، وسلوال مخالفین او افراطي اسلامپال جنګیالي یو له بل سره په جګړه دي، څه د پاسه 250,000 کسان مړه شوي دي. د رویترز د خبري اژانس رپورټ زیاتوي، فرانسې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره په ویانا کې د تېرې جمعې د ورځې په خبرو کې برخه نه درلوده. د امریکا، سعودي عربستان، ترکیې او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو په دې خبرو کې برخه واخیسته. د سوریې په جګړه کې د روسیې مستقیمه مداخله دغه جګړه نوې مرحله ته داخله کړه. روسی هوایی ځواکونه عموما د بشار الاسد رژیم مخالفین بمباردوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن په پاریس کې نننیو خبرو کې برخه اخلي. دغه خبرې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگ، د ولسی خلکو په ساتنه او په هغه وړاندیز باندې تمرکز کوي چې په روانه اونۍ کې به د پاریس لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. د رویترز خبري اژانس وایي په دغه وړاندیز کې به غوښتنه وشي چې د بشار الاسد د رژیم ځواکونه باید په خلکو باندې د بیرلی بمونو له وورولو لاس واخلي. بیرلی بمونه له چرو او چاودیدونکو موادو ډک بیرلونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل لپاره نورې خبرې هم وشي او کیدای شي په نهایت کې ایران هم پکې برخه واخلي. جان کیربی وویل د سوریې په لانجه کې د ایران رول او د بشار الاسد رژیم او حزب الله سره مرستې د حل لپاره ګټورې نه دي، خو تهران باید بالاخره په خبرو کې برخه واخلي. بلخوا انترفاکس خبری آژانس نن رپورت ورکړ چې د کرملن مطبوعاتي سکرتر دیمیتری پیسکوف د سعودي عربستان د رسنیو د هغو رپورټونو په هکله له تبصرې ډډه وکړه چې د نامعلومو منابعو له قوله یې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس ضمانت کړی دی چې بشار الاسد به بیا جمهوري ریاست ته ځان نه کاندیدوي. خغلی پیسکوف ویلی دی چې موږ د ناڅرګندو منابعو په خبرو تبصره نه کوو. هغه زیاته کړه چې مسکو د سوریې د بحران د حل لپاره لوی زیارونه کوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اوریدلی شئ. مخکې مو واوریدل چې په افغانستان کې پرونی زلزلې په ډیرو سیمو کې مالی او ځاني زیانونه پیښ کړي دي. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته یې د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. د افغان چارواکو په وینا دغه زلزلې اتاوی تنه وجلی خدا د خرخم ندی تر اوسه پوری بشپړ ارقام ندی راټول شوی. پر افغانستان سربیره د زلزلې د افغانستان گاونډیان پاکستان او هند هم ځپلای دی. په پاکستان کې د ورستې زلزلې لامل د مړو او ټپیانو شمیر مخ په زیاتې دوه دی او د دې هیواد چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې وژل شو شمیر 228 ته رسیدلی دی. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ایالت ځپلی او یوازې په دې ایالت کې تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح‌الله شفق په راپور کې.
په پاکستان کې د تېرې ورځې د پیاوړي زلزلې د قربانیانو شمېر شېبه په شېبه زیاتېږي او د چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې د وژل شو شمېر تر 228 اوښتی او تر 1400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د دې ایالت په ګډون په قبایلي سیمو کې له زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر چټک کړی او دغو سیمو ته د ژغورونکو ډلو درملو او خوراکي توکو د لېږلو لړۍ هم پیل کړې ده. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د دوشنبه پر ورځ خپل تازه خبر کړی راپور کې ویلي چې د زلزلې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا ایالت ځپلی او یوازې په دې ایالت کې تر دې دمه 115 کسان مړه او 1400 زیات ټپیان شوي دي. د دغې ادارې د چارواکو په وینا د زلزلې له امله تر ټولو زیات زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتو غرنیو سیمو چترال، شانګلې او سوات کې اوښتي او پر ځاني زیان سربېره په دې ایالت کې تر 2000 زیاتو کورونو او ودانیو د نړېدلو خبر هم ورکوي. که څه هم په پاکستان کې چارواکي د زلزلې له امله د قربانیانو د شمېر د ډېرېدو خبر ورکوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې اوس هم لرې پرتو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کیږي او اندېښنه ښایي چې ښایي د تلفاتو شمېر لا زیات شي. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ د زلزلې د قربانیانو شمېر تر 350 زیات ښیي، خو له طبیعي آفتونو سره د دې هېواد د ملي ادارې مشر امیر افاق د دې هېواد له ځینو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تلفاتو په اړه د معلوماتو غونډولو لړۍ روانه ده او اوسمهال د کره شمېر په اړه څه نشي ویلی. که څه هم د لومړنیو راپورونو له مخې د زلزلې د خیبر پختونخوا د ملکنډ په ګډون چترال او نورو سیمو کې ډېر تلفات اړولي، خو اوسمهال د وروستیو تلفاتو په اړه څه ویل بل وخت مخکې وي. پر خیبر پختونخوا سربېره ډېرون کرښې ته سیرمه په قبایلي سیمو کې هم د زلزلې د تلفاتو شمېر مخ په ډېرېدو دی چې په دغه سیمو کې تر دې دمه 30 کسان مړه او 950 ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نور شریف له لندن څخه اسلام آباد ته راستون شوی او د زلزلې د تلفاتو د معلومولو او له قربانیانو سره یې د مرستې د بهیر د چټکولو په هدف د دې هېواد د سیاسي او پوځي چارواکو یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې په 2015 میلادي کال کې هم په اکتوبر میاشت کې پیاوړې زلزله راغلې وه چې په نتیجه کې 30000 زیات کسان مړه او لکونه نور بېځای شوي وو.
د ورسې زلزلې په موضوع کې تم کېږو، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ او که چېرې په دې اړه اندېښنه لرئ، له چا یا له کومې ادارې کولی شئ چې د ساختماني موادو یا د ساختماني نورمونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ؟ د هغه موضوع ده چې تاسو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ. همدا شیبه کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ په داخلي شمیرې 0000 822 555 او دغه راز نړیوال شمیرې 00202211 2 4601. راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. دا هغه موضوع ده چې کچېرې حکومت په ساختماني یا نوې ودانیو د سخت کنټرول لپاره مسؤلیت لري، آیا تاسو په خپله څه کولای شئ؟ همدا شیبه یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. موضوع مو واورېده، وروستۍ زلزلې اول خطر ته وای تاسو اول راته وای چې لکم ځای ټلیفون کوي؟ لوګر ولایت کې. په څه ډول کور کې اوسئ؟ په کور کې اوسئ که په اپارتمان کې؟ بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته اورو.
دا غوړ رسمه کابل په شاکه ته څو منځاله پورې دغهسته مګلېسته.
بلې، تاسو نه مننه. لکه چې اوریدونکو موضوع نه ده اوریدلې، خو په همدغه موضوع تاسو د افغان بیسی ماته سوالتل شمیرې لاره هم ډیر پیغامونه راسته ولیدي. البته ډیر پیغامونه د ورستې زلزلې له امله د مالی او ځاني زیانونو په اړه دي. په مختلفو سیمو کې تاسو له مختلفو سیمو خپل پیغامونه راسته ولیدي، خو محمد ولی او بخی محب الله هاشمی له هلمند څخه لیکلی دی چې په هلمند کې اکثر سیمو کې ډیر کورونه د زلزلې طاقت نه لري، ځکه دلته پاخه کورونه ډیر کم دي او ډیر خام کورونه دي چې جوړیږي. دا هغه موضوع ده چې له تاسو سره غواړو شریک کړو. یو بل اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی، اول راته ووایه ځان را وپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی. بله مینه پال صاحب، دغه کور کې چې تاسو اوسئ څه فکر کوئ؟ آیا د زلزلې په وړاندې مقاوم دی، محکم دی؟
دا خو داسې سر د ګوره، دا خو ټول اطراف کې دا خام کورونه دي که بازارو کې دي، لس خام کم کم پاخه کورونه، نور ټول خام د زلزلې په وړاندې داسې خاص مقاومت نه کوي. ماتمدلر
څه کولی شئ؟ مثلا دا خو درسته ده بې وزلي ده، آیا که ډیر مثلا وضعیت مو د کور ښه نه وي، د دې لپاره چې د زړه بوږنوونکو پیښو مخه ونیسئ څه باید وکړئ تاسو په خپله؟
باید هر سړی داسې وکړي چې په خپل حده پورې بیدار وشي، چې د زلزلې ته قانون یو ور زلزله وشي خو دومره ورته بیدارېږي. مخکې نه مخکې خو سړی نشلیدلی یا نش کولی چې متاثره کم ورته، خو چې امکان لري چې زلزله کې مثال یو ور وشي دومره ورته قانون لپاره باید اصلاح د باندې یا رسمات یا ټکان لپاره بېشي باید د باندې را ووځي. دغه امکان یې ته نور خدای شي خاص امکان ماکې نه شو نشي کېدای.
بله له تاسو نه مننه. یو بل اورېدونکی هم را اخلو، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او له کوم ځایه مو ټلیفون کړی، مهرباني. بله د ستاسو د ټلیفوني پیغام د ټلیفونونو په تمه یو، خو بیا هم د افغان بیسیم 803 شمېرې له لارې د وروستۍ زلزلې په اړه ډیر پیغامونه موږ ته رسېدلي دي. عبدالواسی هلمنوال د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو غواړو چې مرستندویو ټولنو ته اجازه ورکړي چې د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو بهیر بند نه کړي، او طالبان په خپله هم باید له ځپل شوو خلکو سره مرستې وکړي. دغه راز انجینر حبیب الله کوچی د لوګر د بابوس نه لیکلی دی چې له ټولو هیوادوالو او حکومت نه هیله کوو چې د زلزلې له قربانیانو سره عاجلې مرستې وکړي. وروستۍ زلزلې پر افغانستان سربیره دغه راز د افغانستان ګاونډي پاکستان او هند یو شمېر سیمې هم ولړزولې. په پاکستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د دې هیواد د چارواکو په وینا د مړو شمېر څه کم 300 ته رسېدلی دی. یو بل اورېدونکی هم را اخلو. بلې ورور، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی. داسې ښکاري چې ټلیفوني اړیکه مو قطع شوې ده. له تاسو ټولو مننه. موضوع دا وه چې وروستۍ زلزلې ته په پام سره آیا هغه کور یا اپارتمان کې چې تاسو اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی، دا هغه موضوع ده چې تاسو کولی شئ له دې وروسته پرې فکر وکړئ او له کومې ادارې څخه په دې اړه مشوره یا ترلاسه کولی شئ چې که په ډېر لږ هڅې یا په ډېر لږ کار سره کولی شئ خپل کور د زلزلې په وړاندې مقاوم کړئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په داسې حال کې چې په کندوز کې د بیا پولې ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو اړخیز تحقیقات دوام لري، یو شمېر امریکایي پوځیان وایي طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی و، خو بې سرحده ډاکتران بیا دغه اداره دوي چې ګواک طالبان د روغتون په ودانۍ کې ځای په ځای شوي و، او همدا علت و چې امریکایي هوایي ځواکونو پر دغه روغتون بمباري وکړه. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
هغه امریکایي سرتیری چې د کندوز ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده باور لري چې دغلته د بې سرحده ډاکټرانو روغتون تر بمبارۍ د مخه د طالبانو په کنټرول کې و. د گرین بیرټس په نامه د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو شمېر افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوی پر روغتون تر برید مخکې دغلته د وسلوالو د موجودیت موضوع له ټولو ځواکونو سره هماهنګه کړې وه. په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د برید د څرنګوالي په تړاو دا نوي تحولات په داسې حال کې رامخته شوي چې امریکایي ځواکونه په دې اړه تحقیقات کوي چې دا برید له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او کنه. د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید په نتیجه کې شاوخوا 30 کسان وشل شول. د بی پولی ډاکټرانو سازمان در دوي چې د روغتون له داخل څخه د پر افغان یا امریکایي ځواکونو ډزې شوي وي. دې ته په پام سره چې د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سرتیري هیڅکله په قصدي ډول پر روغتیایي مرکزونو برید نه کوي، دا پوښتنه پورته کیږي چې ولې ځانګړو امریکایي ځواکونو د کندوز د جګړې پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې غوښتنه وکړه. اسوسییټډ پریس آژانس وایي که چیرته دا ثابته هم شي چې طالبانو له دې روغتون څخه ډزې کولې، په روغتون کې د ناروغانو او ټپیانو موجودیت ته په کتنې سره نړیوال قوانین او د امریکا د پوځ اصول دا اجازه نه ورکوي چې پر روغتیایي مرکز برید وشي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت وایي دا له وخت نه مخکې ده چې د ځانګړو امریکایي ځواکونو د دې ادعا په اړه چې په روغتون کې طالبانو قضاوت وکړي.
هلمند هم د افغانستان په جنوب کې یو له ناکرارو ولایتونو څخه دی. د هلمند نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. دوی له حکومته غواړي چې دغه عملیات ژر پای ته ورسوي تر څو هغو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې جګړه ولې دومره غځېدلې ده؟ علت څه دی؟ جزئیات یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې.
په نادالی او باباجي کې د روانې جګړې یوه اونۍ پوره شوه. سره له دې چې دغه سیمو ته راغلي وسلوال د حکومتي سرتیرو په وړاندې کلک مقاومت کوي، خو دولتي چارواکي په جنگ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د نادالی اوسیدونکي هم د جنگ د اوږدېدو له امله ستړي شوي دي. دوی د دې انتظار کوي چې په کلیو کې روان جنگ او عملیات پای ته ورسیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. د نادالی ولسوالۍ د چانجر سیمې اوسیدونکي شکلات چې د جنگ او مرمیو له ویرې د شپې له خوا لشکرګاه ته ځي او د ورځې بیرته چانجر ته راځي، د حکومت څخه د جنگ او عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. هغه ازادي راډیو ټول وسایل او امکانات هم نه لري، خو د احتمالي زیانونو له امله د شپې کور پرېږدي او په لشکرګاه کې د خپلو دوستانو سره اوسیږي.
ډېر زیات به تاثیر کوي. میخي تر هدف پاسه تاسو د چانجر بازار دلته لوچ مخکې ډېر ډک وو، ډېر انسانان پکښې کې وو. تاسو اوس وینئ چې په ټوله بازار کې څوک نشته. موږ امنیت غواړو، موږ وسایل غواړو. دا رقم خو دغه اوس هم تاسو وینئ چې زموږ ته په 50 متره کې ټکان دي. زموږ 50 متره کې تاسو وینئ چې ټکان دي، حتی 50 متره هم لاندې سي. ډېر کمه ساحه کې د چانجر ساحه کې داسې ټکان دي. نو موږ امنیت غواړو. موږ عامو خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس هم زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بیرته بیا کوچنیان روان دي.
د تیر اونۍ د یک شنبه په شپه ګڼ شمېر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځینې بهرني جنګیالي هم ورسره ملګري وه، د نادالی ولسوالۍ د بوغرا پر کمربند برید وکړ. د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې پوستې یې ونیولې او په ډېر لږ وخت کې د نادالی د لوی منده او کوفه کې د سیمو په شمول ځانونه د لشکرګاه ښار څلورې میاوزي باباجي ته هم ورسول. د جنګ په کرښه کې یوه تر تهدید لاندې سیمه د نادالی ولسوالۍ اړوند چانجر ده. د دې سیمې د پولیسو مسؤل سردار محمد وایي چې یو پولیس ژوندی وي د چانجر له سیمې به دفاع کوي. د ازادۍ راډیو ټول کافي سرتیري نه لري، ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړیږي.
وضعیت خو دا دی چې تاسې پخپله د نږدې څخه ولیدئ، 24 ساعت کمربند دی د مکتب سره دلته، خو موږ سربازان ټول په غیرت سره ورته ولاړ دي. که یې وایي چې سرونه ورنه کړو، درغه وخت په یوه منطقه نه یې لګوو. ډېر راغلی دی، ډېر ماته مور کړې ده. راسي بیرته درشا سي، بیا نور تبادله ورکي، نور راسي. بیخي دغه یو نن چې درته وایم تقریبا دغه دوه تبادلې چې اوس وکړې. موږ سره د اردو خلک سته، اردو خلک سره سره خو وایي چې تاسې به مخته یاست، موږ د شا د خوا تاسې حمایه کوو. څه موږ ته دغه پکار دی چې موږ ته چې کومک راسي او پاتې سو ټانګان موږ ته راکي، که دغه د اردو دراکي هم بیا دوی ته ضرورت موږ نه لرو. خوزمر د یو ټنګ مردل تلرو یا پلا یو کونج ته وزغلو، بیا بل کونج ته وزغلو. هر خاطه داس د کو کوتن د دی پلاس پی دی خوزمر پلاس نه راکی. ازما سربازان یو واره هلنو کې یو د کور سره کې وای دا استاس سلای و د ټنګان مست پلاس رکتیس د لیکشن.
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دوړ غړ ته درنه تلفات هم او وشتي، خو دولتي چارواکي لا هم دغه مرګ جوړ د کی کشمیر در سونی سره نه د شرکه کړي. ویل کېږي د ملي اردو سرتیري د جنگ او عملیات پر میدان د پرمختګ په ځای ډیر وخت په شاتګ کوي او سیمې پرېږدي چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډیر فشار او مرګ جوړ لامل شوې ده. د نادالی یو پولیس لومړی ساتنمن خان محمد وایي که چیرې ملي اردو د دوی سره اوږه په عملیاتو کې برخه واخلي، کولی سي په لږ وخت کې وسلوال د سیمې وباسي.
دلته تقریبا د اول شپې څخه چې جنګ شروع شوی دی، د روی منده څخه د اول شپې څخه دلته همدا یم، تر دا اوسه په دا کمربند کې یم. موږ ته دا پکار دی چې مقصد موږ ته کومک راسي، یعنی ځواک راسي، چې مقصد موږ ته همکار راسي چې موږ مخته پرمختګ وکړو. یعنی اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پرمختګ کړی دی. یعنی نن سهار هر کله نن سهار موږ یو سیمه ده چې هغه په جنگ نیولې ده. یعنی موږ شل کسه پولیس ته هم نه یو چې موږ دغه سیمه نیولې ده په جنګ باندې اردو موږ سره هېڅ همکاري نه کوي، نه دي راسره تللي.
خو په نادلي او باباجي کې د جګړې د اوږدېدو لاملونه د کافي ځواکونو نشتوالی، نام ژغي او که د ملي اردو لخوا د پولیسو سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل وایي د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیري د جنګ میدان ته رسېدلي دي، خو د جنگ د فیل یعنی د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ پر وخت او په پوره امکاناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونسو، ځکه نو جګړه اوږده سوه.
بره دا داسې اصلا په یو دوه درې ځای کښې په لوی مانده کښې تغیر راغلی وو، دا تغیر ته زر رسېدګي ونه شول د بعضې مشکلات په اساس باندې. که لوی مانده ته هغه مسؤولین چې بخشې ده زر رسېدګي ورته سوې وای، نو دا عمومي لاره به د دښمن پر مخ باندې نه وای خلاصه چې دوی شنې ساحه ته داخل شي. دوی کله چې شنې ساحې ته داخل شو نو په شنه ساحه کې یا کور په کور جنګ پولیسو شروع کړه. تاسې په جریان کښې چې مثلا زموږ یو محلي پولیسو قمندان و، هغه د خپل ځان تر اخیستګي پورې له مخالفینو سره د دولت دښمنانو سره وچنګېده.
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې، خو راپورونه وایي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادلي په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ته رسېدلي دي، او په ځینو سیمو کې یې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي. د نادلي او باباجي د سیمو اوسېدونکي وایي که څه هم وسلوال په سیمه کې موجود دي، خو د بهرنیو ځواکونو او الوتکو تر رسېدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډېر وسلوال نه تر سترګو کېږي. محمد الیاس تایم، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان مشرانو جرګې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې اعتراض وکړ. د مشرانو جرګې غړو نن د جرمني وروستۍ پریکړه ناسمه وبلله او وی ویل چې د جرمني په څیر یو پرمختللي هیواد ته نه ښایي چې په زوره له خپلې خاورې کډوال وباسي. قسیم سلیمانی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان مشران جرګه وایي د جرمني حکومت باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو د رایستلو پر پریکړې بیا کتنه وکړي. د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې د سه شنبې په ورځ یې د غونډې مشري کوله وویل چې د افغانستان حکومت باید په کابل کې د جرمني د سفارت له لارې د دغه هیواد حکومت ته خپل اعتراض وړاندې کړي.
ما امیدوار هستیم که یک نامه
دی وایي زه هیله من یم یو لیک د افغانستان د سنا مجلس لخوا هم د جرمني سفارت او هم د دغه هیواد پارلمان ته ولېږل سي، او د دې ترڅنګ چې افغانانو ته د پناه ورکولو په خاطر ورڅخه مننه وسي باید ورڅخه وغواړو چې په خپلې دې پریکړې بیا کتنه وکړي. ښاغلي زیدیار یو ور بیا پر حکومت ټینګار وکړ چې خلکو ته د ژوند شرایط مساعد کړي. په همدې حال کې د مشران جرګې غړي نصار حارس وویل چې جرمني باید له لومړي سره کډوالو ته د ورتلو امیدواري نه ورکولی. دی وایي کله چې آلمان په لومړي سر کې دوی ته ځای ورکړ اوس یې ولې باسي؟ له لومړي سره یې باید هغوی ته لاره نه ورکولی. د ټولو اروپایي هیوادونو دروازې د کډوالو پر مخ تړلې وې، او انګلا مرکل باید د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش کډوالو ته امیدواري نه ورکوله. د جرمني صدراعظم یې په وروستیو کې وویل هغه ناقانونه کډوال چې له افغانستان، بنګلادیش او پاکستان څخه دغه هیواد ته تللې له خپلې خاورې باسي. نوموړی دا هم ویل چې په دې اړه یې د دغه هیوادونو له حکومتونو سره تماسونه هم نیولی دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته وویل دوی په پام کې لري څو د کډوالو دغه کوربه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړي. ښاغلی جرات وایي زموږ پالیسي دا ده چې لومړی له افغانانو غواړو چې غیر قانوني مهاجرتونه دي ونه کړي. په ورته وخت کې هڅه کوو څو کوربه هیوادونو ته قناعت ورکړو چې په افغانستان کې موجوده ستونزو ته په کتو دا کسان د کډوالو په توګه ومني. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله شاوخوا 1,00,000 کډوالو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته سفر کړی. کارپوهان وایي حکومت باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د ژوند شرایط برابر کړي څو خلک د بېلابېلو خطرونو په منلو سره کډه کولو ته اړ نه سي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د سنګسار حکم یو غیر انساني عمل وباله. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د سنګسار د پیښو عاملان ونیسي او هغوی مجازات کړي. په وروستۍ یوه پیښه کې په غور کې طالبانو یوه نجلۍ له یوه هلک سره د واده په نیت د تیښتې په جرم پرون په ډبرو ووژله، یعنې سنګسار یې کړه. د کابل یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي.
تاسو له پیغامونو نه
نوم یې محمد طاهر دوروره. موږ نظر دا دوروره چې دا د حکومت کار دوروره، دا وایي چې دولت دې کې تصمیم ونیسي، نو دا بې ځایه چې خلک سنګسار کې کار ده.
محمد صدیق منم ده زما نظر داد وروره چې باید د کی حکومت لږ مداخله وکړي د حکومت له خوا قانون جوړ شي باید عملی شي دا کار خو خپ دینه ده چې انساني او بشر د حقوق له لحاظ نه هم خنه ده او بل د خزه د پاره داسې عمل هیڅ په کار نه ده باید د بارک حکومت او تصمیم ونیسي
کار از جلاله است که سنگسار میکنن خانم ها را و هم بدون کدام دادگاه سرهای خودشان به خود درست کردن یک کار از جلاله است حکومت باید رسیدگی کنه و جایی که دیگه در دسترس شده اموج قانون خود پیاده کنه باید ممانعت کنه از این کار سنگسار سرهایی
ما ماماس پای نباید مردم این رقابا سانسان سر خود بکنن اینجا قانون است دولت است باخصاص است باشی یک دولت نباشه خود یک زندگی بالا دام نمیخواد از حکومت این خواست دار که خود دولت باید رسیدگی خودش مطالب رسید کلا
آزادی رادیو لوونه تروو